السلام علیکم تاسو خیر او نیک
ما اوس ساده ساتي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې سم اجمل اند سلامونه او نیکی هیلې ومني په دې هیلې چې وخا او خوشاله ورځ به مو فایل کړی وي دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدی شبو یعنی د سهار لوو بجو پیلېږي او د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د معمول سره سم نننۍ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغان چارواکو سره یې په خبرو کې د یو جامع مذاکراتي ټیم پر جوړېدو بحث کړی دی. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د اندونیزیا د علماو او د اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې جوړ شي او د پاکستان وی محکمې حافظ سعید تر محاکمه کېدو مخکې د توقیف موده غځولې. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د افغان چارواکو سره یې په خبرو اترو کې د سولې په روانو هڅو کې د یو پراخ او هر اړخیز مذاکراتي ډلې په جوړېدو بحث کړی. ښاغلی خلیلزاد دا خبره تېره شپه په خپل ټویټر لیکلې ده او همدارنګه یې زیاته کړې چې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي چې د سولې په روانو هڅو کې دا مهال په کوم ځای کې دی او تر کومه رسیدلی دي او همدارنګه یې ورسره د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې د سه شنبې په ماښام کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی، همدارنګه اجرائیه رئیس او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې درلودې. تاسوله ازادي رادیونه خبرونه اوري. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوی ده د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې په دې هیواد کې جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د اعلامیې له مخې د اندونیزیا په بهرنیو چارو وزارت کې د آسیا، پاسیفیک او افریقا په برخه کې مسؤول دیسرا پارکایا د افغانستان د ملي شورا له مرستیال عتیق الله نوشیر سره د لیدو پر مهال وویل د علماو دا غونډه د اګست میاشتې په 28مه نیټه په اندونیزیا کې جوړیږي. دا د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د علماو دوهمه غونډه ده. په لومړنۍ غونډه کې افغانستان، پاکستان او اندونیزیا په می میاشت کې د اندونیزیا په بوګور ښار کې سره کتلي وو او د درې واړو هیوادونو علماو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې افراطیت، تشدد او ترهګري له هیڅ دین او هیواد سره تړاو نه لري او په هیڅ توګه باید سختروزو ته اجازه ورنکړل شي چې په سیمه کې نارامۍ رامنځته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي پرونی د افغانستان لپاره د بشري مرستو صندوق له بودیجې 19.5 میلیونه ډالر د 15 لک زیانمنو شوو افغانانو لپاره ورکړي. د ملګرو ملتونو د یوې اعلامیې له مخې د افغانستان د بشري مرستو صندوق هماهنګ کوونکي توبي لانزر ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان وضعیت د خلکو ژوند ستونزمن کړی، په دغو حساسو شرایطو کې د 19.5 میلیونه امریکایي ډالرو مرسته له هغو سره کیږي چې مالي منابعو له قلت سره مخامخ دي. په لوګر ولایت کې د نائب امین الله لوګری په نوم یو روغتون افتتاح شو. دا روغتون پاکستان په مالی مرسته د 3 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت په اساسي او مجهزه توګه جوړ شوی. په هغه مراسمو کې چې پرون د دې روغتون د افتتاح په هدف جوړ شوی و د پاکستان پارلماني چارو وزیر شهریار افریدی او د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ګډون کړی و. ښاغلي فیروز وویل چې د دې روغتون د جوړولو چارې لسو کلونو راهیسې پیل شوې وې خو د ځینو ستونزو له کبله یې کار ځنډیدلی و چې له ښه مرغه اوس بشپړ شو. د پاکستاني وی محکمې حافظ سعید تر محاکمه کېدو مخکې د توقیف موده غځولې. پر حافظ سعید تور دی چې په 2008 کال کې د هندوستان په ممبئی ښار کې حمله تراحي کړې وي. په هغه حمله کې یو سل او شپږ شپېته کسان وژل شوي وو. د پاکستاني چارواکو د روانې میاشتې په 18مه نیټه ول چې حافظ سعید د ترهګرۍ د تمویل په تور نیولې. تر نیول کېدو وروسته سعید د وو ورځو لپاره تر محاکمه کېدو مخکې په بند کې وساتل شو. سعید څو ورځې مخکې له دې ونیول شو چې ټاکل شوی و د پاکستان صدراعظم عمران خان امریکا ته سفر وکړي. واشنگتن په تکراری توګه پر اسلام آباد تور پورې کړی چې د هغو سختدریزو ډلو ته په خپله خاوره کې پټن ځایونه ورکوي چې په هندوستان او افغانستان کې جګړې کوي. د پاکستان د ګجرنواله د تروریزم ضد محکمې پرون د سعید د توقیف موده تر 14 ورځو پورې وغځوله چې د تروریزم ضد چارواکي خپلې پلټنې بشپړې کړي. د ایتالیا صدر اعظم هغه تورونه رد کړي چې ګواګي روسي د ده پر حکومت نفوذ لرلې وي. جوزفی کانتی وروسته له هغې د خپل هیواد سنا ته په اجتماعي غونډه کې ګډون وکړ چې د ده په ورکمن ښي اړخي ګوند تورونه دي چې د روسیې تر اغېز لاندې دي. کانتی د چهارشنبې په ورځ وویل چې د روسیې اړوند د حکومت دریز داسې نه دی چې په نتیجه کې د ایټالیا ملي ګټې له خطر سره مخامخ شي. په دې وروستیو کې د ایټالیا رسنیو رپورټ ورکړی چې د کانتی لیګ ګوند هڅې کوي چې په یوه قضیه کې د میلیونو ډالرو په ارزښت غیر قانوني روسي فنډ ترلاسه کړي. د لیګ ګوند مشر او د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی د جولای 14 هغه رپورټ رد کړ چې وایي د ده د نږدې مرستیال له مسکو سره د تیلو د یو توافق په اړه پټې خبرې کړې وي. د ده پارلمان مخې ته په دې اړه له وړاندې کېدو ډډه وکړه. امریکایي ویبپاڼې 15 دقیقې اوږده غږونه خپاره کړي چې په مسکو کې د اکتوبر 14 ثبت شوي. غږونه د سالوینی د یو نږدې مرستیال په ګډون د درو ایټالویانو او درو روسانو دي چې نه پیژندل کېږي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملاصاده راډیو نو واوریدل. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله اوري. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبینی څرګندې، خو وایي پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه عملي اقدامات وکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې پکتیا پوهنتون کې یو محصل د چرګوړو د تولید ماشین جوړ کړی. بېوزلي افغان کورنۍ اړیستلې چې پر خپلو ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نمایي وګړي د ورځې تر $1 په لږ عاید ژوند کوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه مولرو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې رابرټ مولر چې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه پلټنه کړې، د چهارشنبې په ورځ د کانګرس اجتماعي غونډې ته وړاندې شو. همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او د ژوند رنګونه هم مهیروي. د افغانستان اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبینی څرګنده کړي، خو ویلي پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه عملي اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي هیله لري چې په راتلونکو ورځو کې بوکړی شي طالبانو ته له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره قناعت ورکړي چې دوی یو سیاسي حل لارې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون کابل ته رسېدلی او د افغانستان د جمهور ریاست په وینا دی به یو څه موده هلته پاتې شي. ملالۍ بشیر د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه ریاست د پاکستان د صدراعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته په محتاطانه توګه خوشبینه دی. عمران خان د سه شنبې په ورځ د امریکا په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وویل په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق پالیسۍ د پاکستان په زیان تمامې سوې او اوس اسلام آباد په افغانستان کې د نه لاسوهنې سیاست پر مخ وړي. د پاکستان صدراعظم ټینګار کړی چې دی د خپل هیواد د پوځ په استازیتوب هم خبرې کوي او د پاکستان پوځ د ده د حکومت ټولو سیاستونو ملاتړ کوي. د افغانستان د اجرائیه ریاست ویاند امید میسم د عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه پرون ماښام ازادي رادیو ته داسې ویل:
دولت افغانستان مختادانه خوشبین است.
دی وایي د افغانستان دولت محتاطانه خوشبین دی، خو دا باید هیره نه کړو چې د سولې پروسه په ډیرو حساسو شرایطو کې ده، او حساس په دې معنی چې د بین الافغاني مذاکراتو جګړې د ختمولو او تاوتریخوالي کمولو لپاره سیمه ایزې او نړیوالې هڅې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي لا هم زیات شوی دی. د د شاغلی میسم په وینا دولت او افغانانو په تکراری توګه له ګاونډیو سیمې او نړیوالو هیوادونو غوښتي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانانو سره همکاري زیاتې کړي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدراعظم سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په تیرو څو اونیو کې د افغانستان د سولې په هڅو کې پرمختګ لیدل سوی دی او پاکستان هم په دې پرمختګ کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي چې هیلمند دی په راتلونکو څو ورځو کې به وتوانېږي چې طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته قانع کړي چې یو سیاسي حل راووځي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند امید میسم دوه خبرو ته په اشاره وویل،
مردم افغانستان و دولت
دی وایي افغانان او دولت غواړي چې د پاکستان رښتونی او عملی اقدامات وویني چې بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې موږ له سیاسي حل لارې او مذاکراتو له لارې سولې او
ورسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پای ته رسولو وروسته په کابل کې دی. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې چې د ښاغلي خلیلزاد او ولسمشر اشرف غني تر غونډې وروسته خبره سوه، زلمی خلیلزاد به یو څه موده په کابل کې پاتې سي، خو په دې اعلامیه کې واضح نه دي ویل سوي چې ښاغلي خلیلزاد په کوم دلیل په کابل کې پاتې کیږي. زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله سره هم وکتل. تر دې کتنې وروسته ښاغلی عبدالله پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په داسې حال کې چې موږ د جګړې سوله ییز حل غواړو خو د هر ډول ډلو پر وړاندې د خپل هیواد خلکو او ارزښتونو دفاع کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر وروستی پړاو د جولای میاشتې په 23مه له کابله پیل کړ او ټاکل سوی د دی له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ولسمشریزو انتخاباتو لټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد په مطبوعاتو کې چاپ کړي. دا وزارت ډاډ ورکړي چې د افغانستان دولتي او خصوصي مطبعې د دې جوګه دي چې دغه مواد په معیاري توګه چاپ او خپاره کړي. تفصیل به د خان محمد سیند په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو دو لسیزو کې په هیواد کې د چاپ صنعت د پام وړ پرمختګ کړی او هیله ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د انتخاباتي مبارزو پوسترونه، عکسونه، تبلیغاتي پاڼې او داسې نور مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. دغه وزارت ویان محمد صابر محمد آزادی راډیو ته وویل، اوس په هیواد کې فعال مطبعې دا وړتیا لري چې د کاندیدانو له خوښې سره سم د دوی تبلیغاتي مواد چاپ کړي.
تقریبا منګه په زیاته کچه د افغانستان په داخل کې د چاپ د صنعت په برخه کې خود کفایي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولو محترم نمایندانو څخه هیله کوي چې د هیواد د ملي روحیې سالمي پر بنسټ باندې او د خپلو داخلي عوایدو د لوړولو په خاطر باندې د خپلو تبلیغاتي پاڼو چاپ د هیواد په داخل کې ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د اسد د میاشتې په شپږمه پیلېږي او د میزان تر څلورمې دوام کوي. د اقتصادي چارو پوهان لدې ډلې د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي، په هر دور انتخاباتو کې د کاندیدانو د تبلیغاتي موادو پر چاپولو میلیونونه افغانۍ لګیږي او څرنګه چې اوس یې په هیواد کې دننه د چاپولو امکانات برابر شوي، باید د کاندیدانو ټول تبلیغات مواد د بهرنیو هیوادونو پر ځای په هیواد کې دننه چاپ شي، سو دغه پیسې بهر ته ونه وزي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. سن زمغغلا ازادي رادیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګ نوی اوریدل شي. اوس همدا چی نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد شي برورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ او رسپانه لیکي ک چرته پوزي کلمات جګړې غټي نو ولسمشر ترامپ په تاریخ یو لستر فاتحانو څخه دی. ورسپانه دا مسله د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دوشنبه ورځې تر خبرو کوي چې ویلي وو که چیرته دی وغوړي د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې ګټلی شي، خو لس میلیونه انسانان به پکې ووشل شي او افغانستان به د مځکې له مخې محو شي، چې د همدې لپاره دا کار نه کوي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبان د 20,000 او 30,000 ترمنځ وسلوال لري چې ګوریلایي جګړه کوي. دوی ټانکونه او د وسلو فابریکې نه لري چې د هوا له لارې په نښه شي. ورسپانه بیا لیکي طالبان د خلکو ترمنځ پټیږي. که په دې جګړه کې امریکا لس میلیونه کسان وژني نو یو جنګي جنایت به یې ترسره کړی وي او طالبان به یې هم نه وي مات کړي، ځکه چې مشران یې په پاکستان کې دي. ورسپانه بیا لیکي زموږ متحد افغانان باید د ټرمپ دغو خبرو ته اندېښمن نه شي، ځکه چې دا خبرې د دې لپاره دي چې ولسمشر ټرمپ د سولې تړون وکړي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. یو ایس ټوډی ورسپانه بیا یو بله موضوع راخیستې ده. پر ایران د امریکا د متحد ایالاتونو له بندیزونو را وروسته په دغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت ورسپانه لیکي په ایران کې په میلیونونو افغان کډوال لومړني کسان دي چې له بندیزونو ډیر اغیزمن شوي دي. وړاندې راغلی دي د واشنگتن او تهران په کړکیچ کې نږدې 3 میلیونه افغانان چې په ایران کې ژوند کوي هیر شوي دي. یو ایس ټوډی بیا لیکي له یوې مودې راهیسې افغان کډوالو اجازه پیدا کړې ده چې په څو برخو کې کار وکړي او له روغتیایي خدماتو هم استفاده وکړي. د هغو کسانو ماشومان چې له 2015 کال وروسته یې قانوني اسناد ترلاسه کړي دي د ښوونځیو د شمولیت اجازه ترلاسه کړې ده. خو ورسپانه لیکي د دې سربیره د امریکا د متحد ایالاتونو بندیزونو وضعیت خراب کړی دی او ګڼ افغان کډوال اوس په ایران کې کافي خواړه نشي موندلی او له خپلو ګاونډیو مرستې غواړي. یو شمېر هم خپل شیان پلوري تر څو ژوند وکړي. یو ایس ټوډی لیکي ګڼ افغانان په ایران کې خیاطي کوي، خو کله چې د خیاطي کارخانې وتړل شوې دوی بې برخلیکه پاتې شوي دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پروسه شکال د می په میاشت کې د ایران له اټومي تړونه چې 4 کاله پرې تېر شوي وو بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. یو ایس ټوډی ورسپانه د خبرې کړې مقالې په اخر کې لیکي د چارواکو پرېکړې دوی ته زیان نه اړوي، خو تر ټولو خوار خلک زیانمنوي او په ایران کې تر بل هر چا افغان کډوال د ډېرې صدمې وړ دي. او تر دې دمه نه د واشنگتن لخوا او نه هم د تهران له لوري د دوی شخ چا اورېدلی دی.
تاسو د ازادي راډیو ته غوږ یو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. بېوزلۍ افغان کورنۍ اړیستلی چې پر خپلو ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نمایي وګړي د ورځې تر $1 په لږ عاید ژوند کوي. د بېوزلۍ له کبله پر ماشومانو د کورنۍ له لوري کار کول د دې سبب کیږي چې هغوی له زده کړو بې برخې شي. عصمت څاروانې په اړه رپورټ لري.
لسکلن کامران او د کورنۍ نور غړي هر سهار له مرختو سره سم کار ته وځي. دی د کابل ښار په لمنه کې د خښتو په یو بټۍ کې خښتې وهي. د ډیرو نورو افغان ماشومانو په شان کامران هم له ښوونځي محروم دی. دی وایي
زه چې وخت راغی چې پلار مې کار نه شو کولی، بیا زه مکتب نه رالم، پلار سره مې کار شروع کړ. کله مې پلار سره کار شروع کړ هغې نه وروسته بیا زه مکتب نه راووتم، بیا مې مکتب پرېښودو.
د کامران یو تره ناروغ دی او بل وفات شوی دی. د د پلار عتیقالله نومېږي. هغه چې 8 کسیزه کورنۍ لري اوس د وریرونو ساتنه هم په غاړه لري. عتیقالله وایي
اوس زموږ ماشومان چې سهار را پاڅېږي چې کوم نه منځونه منځونه وکړي هغه بس ور خپل کار ته شهر سړی خپل کار پسې وي. ه تعلیم څه وخت کې چې کار ونه کې نن سبا کې د وړو بوجۍ چې دا 450 روپۍ باندې دلته په دې بازار کې خرڅېږي.
امریکا او متحدانو یې له تیرو 3 کلونو راهیسې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول، خو افغانستان لا هم خورا بېوزله هیواد دی. هر ځای د بېوزلۍ او فقر نښې لیدل کېږي. ماشومان او حتی کورنۍ په سړکونو کې د سوال لاسونه اوږدوي. د خښتو په بټیو کې 6 کلن ماشومان لیدل کېږي چې د خښتو وهلو سخت کار په سوزنده ګرمۍ کې کوي. د بټیو کارګر وایي یوه 10 کسیزه کورنۍ په متوسط ډول د ورځې له 12 تر 18 ډالره ګټلی شي. ملګرو ملتو تیر کال په یوه راپور کې وویل د 12 او 14 کلونو ترمنځ 2 میلیونه افغان ماشومان په کار بوخت دي او په افغانستان کې پر ماشومانو د شاقه یا سخت کار بندیز نه رعایت کیږي، په ځانګړي ډول له ښارونو د باندې. شوبن چودری چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د څانګې د رئیس په توګه د کار 3 کلنه دوره تازه بشپړه شوې ده وایي د افغانستان د نیمایي نفوس د ورځې عاید تر $1 لږ دی. زموږ اټکل دا دی چې په افغانستان کې یو کس د ورځې لږ تر لږه $1 ته اړتیا لري چې خپلې ابتدایي اړتیاوې پرې پوره کړي. لبد مرغ دا سشکاری چه دلتا تر نمائی دیر خلق دو رزی تر یو دالر پلش آید گزاره کوی. خو بوشدون که داره چه دا افغانستان دا طولو وگرو پا چلورو کی نشده دره اما بخه تر دی پلش آید جوان کوی. نو ویلی شو چه پا افغانستان که فقر زیاد او پراخته. نړیوال بانک په یو راپور که چه تازه خبر کرده ده لیکلی لی طالبانو سره لی سیاسی لاری ده کرکیچ پای ترسیده لی اقتصادی ودی سره مرسته کولی شی او پانگوون که او ملکی کسان تشویق کولی شی چه افغانستان تراو گرزی.
دوستانو په افغانستان کې مو د بیوزلۍ او د هغه کورنۍ د ستونزو په اړه وو اوریدل چې د بیوزلۍ له کبله اړ دي پر خپلو وړو ماشومانو کار وکړي. دا د ازادۍ راډیو ده. په پکتیا کې د پانتون یو محصل توانیدلی چې د چرګوړو د تولید ماشین جوړ کړي. دا پکتیا د پانتون د کرنې په پونځي کې د مبارک شاه په نوم یو محصل دا ماشین جوړ کړی چې د 200 هګیو د ساتلو ظرفیت لري. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آرین له نوموړي سره د دې کار ترڅنګ د پښوند هم غږېدلې.
22 کلن مبارک شاه وردګ چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی د څلورو ورونو کوچنی ورور دی چې د مهال د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د وروستي کال محصل دی. نوموړی د یوه داسې ماشین په جوړولو بریالی شوی چې په 21 ورځو کې د 200 مصنوعي چرګوړو د تولید ظرفیت لري. خو دی وایي دا یوه نمونه ده او کولی شي چې د امکاناتو په برابرېدو سره له دې د لوړ ظرفیت ماشینونه هم جوړ کړي.
د 200 چرګوړو ظرفیت لري او 20 ورځو کې تولیدیږي. کولی شم د نه لوی هم جوړ کړم. دا تقریبا ماته په 1500 افغانۍ په دې تمام شوی چې ځینې پروژې دي ما د ایران او د چین نه راغوښتي وي هغه ماته قیمت راغلي. که چیرې زه نور جوړوم نو ارزانه تمامیږي.
دغه محصل وایي ان د ښوونځي له وخته یې د داسې یو ماشین د جوړولو فکر درلود خو په هېواد دننه د پرزجاتو او اسانتیاوو د نشتون له امله ونتوانېد. نوموړی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ملګرو او استادانو په مرسته وتوانېده چې له 4 کلن ځنډ وروسته د دې ماشین په جوړولو بریالی شي.
د دې فکر ډېر وړاندې دی ما سره و. کله زه چې په لسم سنف کې وم ما د زراعت ځینې کتابونه او ځینې معلومات مې مطالعه کول. نېټ نه مې ډېره استفاده کوله. د دې هغه مفاد چې کوم دی دا ماته معلوم و ښه مفاد لري او په ټولنه کې مې ډېر سخت ضرورت دی.
ښاغلی وردګ وایي د کار پر مهال له ډېرو ستونزو سره هم مخ شوی خو ټینګیره دی د دې کار بریا ته ورسوه. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل کار ته به پرمختګ ورکړي او په دې برخه کې په دولتي چارواکو او شتمنو غږ وکړ چې د دوی لاسنیوی وکړي.
ما ته د وخت راکړي همدغې ته زمینه سازي د ماته وکړي دلته پارم د جوړ کړي همدغه ماشینه زه چې چکشي کوم انشاءالله چې زراعت پنځای به په یو وخت کې د مغو پارم نه چې جوړیږي همغه نه ټول مصارف پرې د مغو پارم نه وي.
د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی صحید د ښاغلي وردګ دغه ګام بې سره وبله او د یوه ساینلیک د ورکړې تر څنګ ژمنه وکړه چې د خپلو امکاناتو څخه په استفاده به له نوموړي سره هر ورځ همکاري وکړي.
نن باید مونږ مبارک شاه ته ډېرې ډاډګرنې کیسې لرلی. مونږ باید د دې ماشین د زیاتولو دپاره د رواجولو دپاره د دې خبرې پاره به مونږ باید ډېرې خبرې په هغه لرلی. مونږ به انشاءالله همکاری و سره کوو او په هره برخه کې به همکار وو.
د پکتیا پوهنتون رئیس د هیواد اوسنی وضعیت په کتو او دا چې زیاتره افغانان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي د محصل مبارک شاه دغه نوښت د ټولو افغانانو په ګټه وبله او زیاتې کړې چې د کرنې او مالدارۍ د ودې او پرمختګ سره د هیواد اقتصاد په پښو درېدلی شي. نوموړي له نورو محصلانو هم وغوښتل چې د زده کړو تر څنګ په ورته نوښتونو کار وکړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
رابرټ مولر چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه پلټنې کړې د چهارشنبې په ورځ یې کانګرس ته وویل. د تحقیقاتو موندنو یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له جرم څخه نه دی بری کړی، که څه هم په وینا یې کافي شواهد نشته چې وښیي ټرمپ او د ده کمپاین د ټیم غړو دی کوم جرم کړی وي. ملالۍ بشیر د ریپورټ جزئیات وړاندې کوي.
رابرټ مولر د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه تحقیقات کول. تر تحقیقاتو بشپړېدو وروسته د خپل هیواد د کانګرس په استیمایه غونډه کې ګډون وکړ. رابرټ مولر په کانګرس کې د استازو جرګې قضایه کمیټې ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه د خپلې دورې پای ته رسولو وروسته د تحقیقاتو مخې ته په خنډ جوړولو تورن کېدای سي. ده زیاته کړه چې ټرمپ په دغو تحقیقاتو کې بې ګناه نه دی ګڼل سوی.
Our investigation found that the Russian government interfered in our election.
دای وای زموش تحقیقات وموندل چې د روسیې حکومت زموش په انتخاباتو کې په سیستماتیک توګه لاسوهه نکړي. تحقیقات دې نتیجې ته نه دی رسیدلی چې د ډونالد ترامپ د کمپاین غړي له روسیې حکومت سره په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره دسیسه جوړه کړې و. مولر زیاته کړه چې د تحقیقاتو له مخې کافي شواهد نشته چې وشي د ترامپ د کمپاین غړي د په مجرمانه دسیسه کې لاس درلودلی وي. کانګرس ته د رابرټ مولر خبرې په داسې حال کې دي چې ډونالد ترامپ په 2020 کال کې د دوهمې دورې لپاره په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین ته چمتووالی نیسي، خو کله چې د کانګرس یو ډیموکرات غړي له مولر څخه پوښتنه وکړه چې آیا د تحقیقاتو د نتیجې له مخې ترامپ په بشپړه توګه د جرم له توره بری دی، مولر وویل ولسمشر نه دی بری سوی. دا د ترامپ پر هغو ادعاو سربیره چې په تکراري توګه یې ویلي، د مولر تحقیقاتو د ده په اړه هیڅ داسې څه نه دي موندلي چې دی دې مقصر وګڼل سي. د کانګرس ته یو غړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ترامپ وروسته له هغه چې د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړې د اوسنیو تحقیقاتو مخې ته د خنډ جوړولو په تور په رسمي توګه تورن کېدای سي، مولر وویل چې هو. د چهارشنبه په ورځ د مولر استیمایه غونډه په داسې حال کې جوړه سوه چې د له دوو کلونو راهیسې د امریکا د استخباراتي ادارو د هغو نتایجو په ملاتړ تحقیقات کول چې ګواکې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده، چې په پایله کې یې ډونالډ ترامپ ولسمشر سو. ترامپ او د ده ګڼو ملاتړیو د مولر په تحقیقاتو سخت انتقادونه کړي او دا یې د ولسمشر د اهمیت کمولو په معنا بللی دي. ډونالډ ترامپ تر دې غونډه یوه ورځ مخکې د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی به د مولر خبرې واوري. د مولر د تحقیقاتو پر بنسټ خپور سوی راپور 438 پاڼې دی.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وای له افغان چارواکو سره په خبرو اترو کې د یو لوی او موثر مذاکراتي ټیم په جوړیدو تمرکز کړی. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې په دې هیواد کې جوړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي پرونی د افغانستان لپاره د بشري مرستو صندوق له بودیجې 19.5 میلیونه ډالر د 15 لکو زیانمنو شو افغانانو لپاره ورکړي. په لوګر ولایت کې د نائب امین الله لوګری په نوم د یو روغتون افتتاح پرون وشو. دا روغتون د پاکستان په مالی مرسته جوړ شوی دی. د پاکستاني وی محکمې د حافظ سید تر محاکمه کېدو مخکې د نوموړي د توقيف موده غځولې ده، او د ایتالیا صدر اعظم هغه تورونه رد کړي چې ګواګي روسیې د ده پر حکومت نفوذ لرلی دی. تاسوس مخه غلا ساده یې راډیو ناوړي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د مخم تر و بجو پورې په منځني صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اغه خبرونه مو چې په دې خبرونه کې واوریدل کولای شي چې هر وخت زموږ په ویب پاڼه satiradio.com کې پیدا کړئ. همدارنګه په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو تفصیل هم هلته کتلی شي. اوس هم مخکې له دې نه چې زما همکارا فرشته نگارا شي او بلا نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، په مخکې د ژوند رنگونه ده.
دا ژوند رنگونه.
نواب
څه کور ورکې ته کاکا؟
کار نه کوم.
بیکارې؟
بیکارې.
څو کلن به؟
یاره سپېڅلو ته به خبره کابوي.
یاره زه خوایم چې نوي کلن به.
نوي کلن نه یم.
نو ته خو ډېر سپینګیری ښکارېږي.
سپینګیری نه یم، خو غمونه ونو.
غمو سپینګیری کړې؟
غمو سپینګیری.
ښه،
سپېڅلو کاله چې زو داسې سپینګیری نه یم.
ته درته وایې چې په کور کې څو کسان اوسېږي؟
کور کې له ما سره اته کسان.
اته کسان دي؟ دا څوک څوک دي؟
زمان مې دي، ښځه مې ده، لوڼه مې دي.
هر یو څه کار کوي؟ وظیفه څه لري؟
هر یو لږ خواري ده، داسې لس دولس دیارلس کلو ده.
ښه،
الله نور واړه دي.
بیا دغه ډوډۍ څوک پیدا کوي؟
ډوډۍ الله را پیدا کوي.
څوک کار نه کوي؟
نه،
هیڅوک کار نه کوي. خاين لاسمان را لویږي؟
بس ونه واخلم، وړو په واخلم، بل نه واخلم، قرض را منځ ګرځو.
ښه، قرض کوي بیا چې برابروي؟
بیا برابرو.
خلک قرض درکوي؟
ولې به نه راکوي.
ښه، لچا نه قرض کوي کاکا؟
فرز من می دی، قربان می دی، زو نه وکړ څو شپې میاس بیا ور زه پیدا کو بیا ورکو.
به دې قرض خپل در دوخته يم ده؟
او
بیا جنگ جنجالم پیسې وای کنه؟
ولې نه کیږي؟
سره کوم جنگ؟
وما سره پیسې نه راغو، وخت نه
بیا جنگ سے
بیا بس دوا سے
بل اخرم څنګه وکړ
او بیا بم چر ته پیدا کړ بل انجوان مو واسه غته به مور
کاکا ایتو په نظر ووس وخت خلک ډیر قرض کوي په خای ډیر کاوه
ووس ډیر کوي
ولی
او خوري نشته
غریبی نشته
غریبی نشته
کار نشته
زه مو په خپل زمن والو دي خوري نه وینم
ها
زه دا کول کې ګرځم مو را ګرځم